پېښور کې د ماسپخین یو بجې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بادشا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې پر غاړه درورو خبرونه به منور شاو وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم بند ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي لنن څخه د زندانونو ډکول مهم پیلوي، او د امریکا ولسمشر یو وار بیا له یوکرین سره د روس خلاف جګړه کې کلک ملاتړ تکرار کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم بند ده چې لوجیه په خوراکي توکو او نورو سامانونو بار سلګونه ټرکونه دواړو خوا غاړو ته ولاړ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د فروری په 19مه د تورخم دروازې تر تړلو وروسته پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي دي او دواړو خیزه تجارت ودرېدلې ده. یو افغان ټرک ډرایور صفی الله پرون مشال ریډیو ته ویل د پېښور نه تورخم پورې ګاډي او لارې ولاړې دي چې پکې سبزیانې دي او خرابېږي. د پاکستان او افغانستان ګاډي کاروباري خونې او صنعت مشر ضیاء الحق سرحدي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي د فروری له 19مې راهیسې تر ننه پورې 6000 نه زیات د سامانونو ډاک ټرکونه د تورخم پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي. طالب چارواکو ویلي دي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي ونو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړې ده. د دې وروسته د فروری په شلمه د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډزو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوړ شوی و. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د رایستل شو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته مړی ایښي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. د یوې مېرمنې په ګډون د دریو کسانو دغه مړی د فروری په شلمه له کوی څخه راوستل شوی دی. د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فروری په 20مه رسنیو ته ویلي چې په وجل شو کې د مېرمن او دوه زامن دي چې محمد نواز او عبدالقادر نومیږي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له تېرو څو کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې بند وو. د ده په وینا د دې ترڅنګ یې د کور 15 نور کسان هم له الته بندې. د لورلای پولیسو هم په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د روان کال د جنورۍ په 13مه خان محمد مری په یو درخواست کې ویلي وو چې د مېرمن او بچي د کیتران په شخصي جیل کې دی او ظلم ورسره کیږي. پولیسو د دغه په رڼا کې اقدامات کړی دي خو دوی ته کوم ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. بلخوا سردار عبدالرحمن کیتران پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړی دي. په یاني حال کې د بلوچستان حکومت د دې پیښې د تحقیقات لپاره کمیټه جوړه کړې چې په دې شورزو کې دننه به خپل ریپورت جمع کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي له نن څخه یعنی د فروری له 22مې څخه د زندانونو ډکول مهم پیلوي. نوموړي نن په خپله ټویټر پاڼه لیکنه کې تور ولګاوه چې بنیادي بشري حقونه یې تر خپلو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډېره زیاته شوې نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. په یاني حال کې د یاد ګوند یو مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک به له لاهور څخه پیلېږي.
نوموړی وایي ټوله پارټي د جیل ډکولو تحریک ته چمتو ده. زموږ مشرتابه هم د لړکې گرفتاری ورکولو ته چمتو دي. اسد عمر شمت قریشي او ټولو مشرانو ویلي چې سبا له کارکونانو سره یو ځای گرفتاری ورکوي، خو مشران وایي چې په یو پریکړه سره به مخکې ځو.
پاکستان تحریک انصاف د دې تحریک په ترڅ کې له وفاقي حکومت زر تر زره په ملک د عامو انتخاباتو غوښتنه هم کوي، خو وفاقي اتحادي حکومت وایي چې په هیواد کې د ټولو خلکو بشري حقونه خوندي دي. ګرانی د عمران خان د حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې راغلي عام انتخابات به د آئین سره سم د روان کال په اکتوبر میاشت کې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د پولینډ په سرخار کې په خپل وینا کې د روس خلاف په جګړه کې له یوکرین سره د خپل هیواد او ناتو د کلک ملاتړ هوډ یو ځل بیا تکرار کړ. له دې سره ساته وړاندې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه وکړه چې په یوکرین خپل بلا اشتعال جنگ جایز وګرځوي. بایدن یوکرین ته د خپل ناصافي سفر یوه ورځ وروسته د وارسا په شاهي خلا کې خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې نړۍ د کیف سقوط ته تیار و، خو کیف مضبوط جګ او ویاړ سر ولاړ دی. تر ټولو مهمه دا ده چې آزاد ولاړ دی. بایدن زیاته کړه چې روس به کله هم په یوکرین بریا ترلاسه نه کړي. د پولینډ ولسمشر اندری ډوډا له هغو کسانو دی چې تر ټولو زیات په څرګند ډول د یوکرین د ملاتړ لپاره اوازونه پورته کوي. روس د فروری په 24 په روس کال په یوکرین یرغل پیل کړی دی چې کال یې پوره کیدونکی دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان کرکټ سپر لیګ یا پی ایس ایل په سیالیو کې نن ملتان سلطانز او کراچی کینګز یو بل ته مخامخېږي. د ملتان په لوبغالي کې کیدونکي دا سیالي به د پېښور په وخت د ماسخوتن په 6 او د کابل په وخت 5:30 بجې پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون په کراچۍ کې لاهور قلندرز کوټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړې. د پی ایس ایل په 10 میچ کې نن د پی ایس ایل روان پړاو سیالۍ د فروری په 14 پیل شوې دي چې په کې 6 لوبډلې برخه اخلي او پایله لوبه به د مارچ په 19 کېږي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو د کرخه پر غاړه ونیس پروګرام د دیونه په خبرونه کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د فبروري پر 28 ولمانځل شو، په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پر مورنۍ ژبو د زده کړې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خبرونه هم پرون فرخندی اسد موږ ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه.
د کرخی پغاړه دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کرخی پغاړه پروگرام کې مو زه فرخنده صدر کلی کوم. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. زمو مورنۍ ژبه پښتو ده. په پښتو کې خبري او لیک لوست را ل خوند را کوي. په وی ګپري او غواړو چې په پښتو یعنی په خپل ژبه کې تعلیم او زده کړه وکړو او خپل بچو ته هم وخایو. موږ سره په دې پروګرام کې د پېښور د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب، دا شان د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ یو چارواکي شوکت ترین صاحب، د پېښور پوهنتون د اردو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ولی محمد، د پېښور کې د مفکوري په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر حیات روغانی، او د پېښور د اسلامیه کالج نه زموږ ګران استاد او څېړنکار پروفیسر نور الامین صاحب به موږ سره مېلمانه وي. د کې ځینې مېلمانه موږ سره راغلي دي. تاسو ته ستړي مو شوایم او اول بلاړه شمه نصر الله جان وزیر صاحب ته ستړي مو شي درته وایم.
خیر ستړي ماشي ټولو مېلمنو ته او استاد همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې او احترام.
ډیر مننه نصر الله جان صاحب. اندیش شمس القمر صاحب وایي چې پسه د مروره چیرته تللې د پښتو، دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو. نن موږ پر دې باندې خبرې کوو. که تاسو راته لږ دا ووایي کنه چې پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، نو د دې څه اهمیت جوړیږي؟ لکه چې یوه ژبه د یو قام مورنۍ وي، نو هغې له څه خدمات یا څه فرایض پر هغې ولس باندې راځي؟
مننه، خوشحاله اوسه. لومړی خبره خو دا چې مورنۍ ژبه په دې اساس چې هغه له شروع نه یو انسان یا یو ماشوم چې له مور له غېږې راواخلي، د خپل کورني ماحول بیا د چاپېریال او بیا ورسره نږدې کوم سیمه چې دی دغه کم څه اخذ کوي، د هغې یوه ذخیره ده چې د ده په دماغ کې راغلي وي. هغه وکیب لري هغه برخه چې د ده په معلوماتو کې له شروع نه د اولې ورځې نه د د ذهن ته د د په ذهن کې خوندي شوی وي. دا مونږ د مورنۍ ژبې په حیثیت باندې یادوو چې د ژبې یا د معلوماتو یا د افکارو چې د انسان و ذهن ته له ابتدا نه ورلوېدلې وي، هغه د نورو ژبو په نسبت اسانه په دی چې هغه د لکه داسې په تور باندې اخیستې کړي وي چې هغه فطرت د ته ښودلي وي. په هغې کې کسب یا درس زیات نه وي شامل، هغه دی د فطرت نه نیخ په نیغه اخیست کوي. نو د دې اهمیت په دې کې وي چې په دې بنیاد دی کله چې ماشوم مخکې وده کوي، نو د ده سره له شروع نه له اول نه د الفاظو یا د ټکیو یو ذخیره په زره او په تعداد باندې لشورونه موجود وي د هغه په بنیاد باندې دی هر سوچ مخکې مزل کوي نو د دسر یو څه غوټه د الفاظو په شکل کې موجود وي او د پاغه باندې بیا ورستو بنیادونه په اسانه کشورای شي کله مونږ وګورو چې یو ماشوم چې په کور کلی ماحول او چاپیریال کې د کوم ژبه زده کړی وي د پنځه درې کالو پسته چې دی کله سکول ته یا ښوونځي ته لویږي نو دلته د بیا مختلف نور ژبه ورسره عمل شي یا ورزده کول کیږي نو دې کې مشکل دا شي چې د هغه ژبه چې د کوم څه کې زده کړی وي هغه اسم یا اسمونه یا نمونه چې د خپل ماحول کې داغه نمونه یو رنګ زده کړی وي او دته هغه په بل ډول ورښکاره کول کیږي نو دلته شیرونه د پزین کې دوه درې قسم راشي هغه چې دلی دلی دی هغه نوم بیل شي چې دا کم د ته د سکول کې کول کیږي هغه بل شکل نو دې کې د یو کده وخت مسله شي یعنی په یو موده کې چې فرض کې یو شی دی په یو ورځ کې زده کوي اده په یو هفته کې بیا وخت ورګي دا چې کده یو ورځ پوره په یو ټکی یا په دوه ورځې لګي نو دا د وخت په چت او په اسانه او علمي او فکری او ذهني وده ارتقا چې دا هغه په هغه ټکو کې ده چې د کم د ماحول نه غشکړي وي هغه ټکو ته تقویت ورکړي شي هغه د ټکو ذخیره چې د خپل فطرت نه اخیستي وي د ماحول نه اخیستي وي هغه کې نور کار دته وشي نو دته اسانه شي په زده کړه کې په علومو کې د فکری دایره چې کولو کې د محنت کې په دغه طریقه باندې نه په دې ته دغه باندې چې کدی نور علوم زده کوي هغه چې څوکه څوکه دی له پنځه شپږ لس کاله پسه یعنی دی له شروع نه پنځم جماعت نه یا زیات نه زیات اتم جماعت نه اوړي نو دلته د ساینس او مخدل شي ټکنالوژي د خودل شي د الفاظو ذخیره د نور ژبو هغه دی ورته راځي چې هغه لازم دی چې مونږ د رابطې په تور باندې کله چې مونږ ربط کوو یا د بل چا سره وینو راوینو یا په ټولنه کې مونږ د خپل داخل کې للیجو نه ونیسه د نورو ژبو د خلکو د ویون کې سره دلته مونږ نشو کولای چې یوازې په خپل ژبه باندې په خپل ټکی باندې تکیه وکړو مونږ ته ضرورت دی چې د نورو ژبو نه د نورو خلکو سره له دنیا سره د تړون لپاره مختلفې ژبې یو نه یو د منځ لاره ژبه اختیار کو او داغه ژبې اثرات په مونږ هم راځي او هغه په ژبه کې اختیارول یا داغه نه بچ کېدل ممکن نه دي درسل ته دا چې یعنی مورنۍ ژبه هغه د چې یعنی پاغه کې د یو ماشوم ذهني فکری ارتقا ممکنه ده اسانه ده زر کېدل شي او نه صرف د ماشوم بلکې د کومونو د ولسونو یا د ټولنې د ارتقا او د ترقۍ باعث په اسانه ګرځېدل شي.
سم ده، تاسو ډېر خسته خبر وکړې. تاسو ته برازم زم محمد ولی پروفیسر ډاکټر محمد ولی صاحب ته اول خوستړی مشي او څنګه چې نصر الله جان صاحب خبره وکړه کنه چې ماشوم چې کله رو رو لویږي نو هغه نور علوم هم زده کوي او کومګ وګورو نو زمونږ په نصاب کې پښتو ژبه څومره ده لکه خاص کر ک پرایمری لیول ته مونږ وګورو ځکه چې دغه وخت کې د ماشوم ذهن چې دا ډیر شیان قبلې زده کوي زرزر
ډیر ډیر مننه دي ډیر هلي ډیر احترامات د ټولنه اول خو مونږه هغه شهیدان ته خراج عقیدت پېښ کو د چا فوج چې نن مونږ ټول راجم شوی یو او د چا د قرباني فوج باندې چې دنیا وو زرو جبو ته چې کومه عزت ملو شو تاسو خبر وکړه چې یو ماشوم باندې چې کومه چې کلا په نصاب کې یو جب شامل وي دا ډیر زیات اثرات ماشوم باندې او دا هغه په ذهني وده کې چې کومه ډیر اهم کردار ادا کوي خو بد قسمتي دا ده چې زمونږه د نصاب نه د پښتو ژبې کومینو مکمل تور باندې لري کړی شوی دا او دا غي د وژنې چې کومینو ډیر زیات مسلې پیدا کیږي ماشوم ته ځکه چې ماشوم ته په مورنۍ ژبه کې چې کومینو ذکر ډیر زیات چې کومینو آسان وي خو د بدقسمتې خبره دا ده چې هغه شانتي د حکومت چې کومې پالیسۍ دي هغه ډیرې د مورنۍ ژبه په حق کې نه دي نمنګا ماشوم پدې باندې مجبور کو چې هغه په داسې جيبو کې چې غوښنه زده کړو کې په پاره باندې لکه څنګه چې نصر الله جان وزیر سره خبرو کړه چې دا غیر زیاتې توانای هغه باندې چې غوښنه زایښ دی دنیا د ترقی یافته ملکونو مثال نه زموږ وړاندې دي داغی پنسابوں کی داغی مورانے جب شامل تھی وہ قانون چکن نے ڈیرا زیاد ترقی کرے دا خود بد قسمت نہ پختو چکن نے تو ڈیرا بے دردے سر چکم نے نو ڈیری مودی را سے نظر انداز شوی دا نو پکار دار چہی طرف توجہ ور کلی شی زما یو سبق را یاد شی دیر دا ماشوم والی چے زمونگا پنساب کے بشامل ہو دستلو زه شاباز غړې زمونږه هغه استادوم د شاباز غړې و زه دا هغه مینا او دا د نشم یوري چې هغه وی چې راز د مخفل تعلق شاباز غړې سره د سبق په پښتو کې او هغه دا هغه سبق چې کنه تر اوسه پورې مونږ ته یاد دی چې هغه چې کنه څومره په مینا او څومره په هغه مونږ ته پودلې و نو د جېب خو د مونږ نه جېب هو ډېر زیات اهمیت په نصاب کې
سم د ډیر مننه تاسو ته راځم او تاسو د هغو خلکو د قربانۍ او ذکر وکړو د کوم لوجه چې مونږ نن دا ورځ المانزون اوریدونکو ته زده وایم چې کله د پاکستان د خپلواکۍ یاد جوړېدو یو کال وروسته په 1947 کې حکومت اردو د هغه هیواد یوازینی کامی ژبه اعلان کړه نو هغه وخت په مشرقي ختیځ پاکستان کې چې اوس بنگلاديش دلته خلکو د دې ګام مخالفت وکړو په 1952 کال کې چې کله په ډاکا کې زیاتره ځوانان چې په کې وو د پوهنتونونو دوی په ډاکا کې یو مظاهره وکړه پولیسو پې ډزې وکړې او په دغه کې ځینې کسان ځینې زده کوونکي وژل شوي هم وو په لسکونه پکې ژوبل شوي هم وو نو د مورنۍ ژبې ارزښت یا اهمیت او د مظاهرې دغو قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فبروري 20 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله اوس په ځلاړ شمه د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ یو چارواکي شوکت ترین صاحب ته شوکت صاحب تاسو ته ستړي مشي وایم
مهرباني ډېره مهرباني
کورمودان تاسو نه مې تپوس تا دی چې په سرکاري کچه باندې هلته د پښتو ژبې د ودې لپاره څه هلې ځلې کیږي
موږ کوم بلوچستان ته وایي چې دا برتانوي بلوچستان ورته ویل کیږي او په تاریخ کې دا د افغانستان جنوبي سیمې تقسیمولې دلته په مورنۍ ژبو کې د سبق ورکولو د نصاب کې شاملولو لومړی مطالبه په کال 1902 کې د دسمبر په میاشت کې د خان عبدالصمد خان اتلزی په مشرۍ کې د ټول اسمعیلي پښتونخوا او بلوچ ان کانفرنس د جکب آباد په مقام د دغه مورنۍ ژبو کې په برتانوي بلوچستان کې د پښتانه او افغان خاوره و د تعلیم په پښتو یا مورنۍ ژبو کې مطالبه وکړه چې د دې صوبې په تاریخ کې لومړی معلوم افیشلی او ډاکومنټیډ ریکارډیډ ریکارډ او تاریخ دی بیا دا غیر دغه سلسله دوام وکړي په کال 1940 کې د خان عبدالصمد خان تجزیه پارټي انجمنې وطن چې د پښتانه او بلوڅ ګډه پارټي و هغه باقاعده په دې برتانوي بلوچستان کې د وردا قرض د تعلیم او کول غوښتنه وکړه چونکه وردا د کانګرس تلاندې یو داسې تعلیم سکیم و تعلیمي چې په هغه کې وو تعلیم په مورنۍ ژبه کول کېدی نو دا دویمه مطالبه وه دغه سي بیا وخت پر وخت دا مطالبه کېدی خو په کال 2012 کې چې په دې ګډ پښتون بلوت صوبه کې د ملتپالو د پښتانه په نمایندګي پښتونخوا ملي هم پارټي او د بلوڅ په نمایندګي نېشنل پارټي چې ډاکټر عبدالمالک بلوڅ صاحب وزیر اعلی او هغه لومړی ګام په صوبه کې د مورنۍ ژبو یو اکټ یو قانون پاس کړ د هغه قانون د لاندې پښتو بلوچي بروئی سندي سرایکی پنجابي او هزارګي دا پر اکټ کې بای نیم په نامه سره او د دې علاوه ک په دې صوبه کې نور ژبې ویل کېږي نو د هغه ژبې د یو مضمون په تور په سکولان کې د شاملولو قانون سازي وکړه نو متاسفانه یا بدبختانه تر دریم ټولګي پوری چې کله څلور کتابونه چاپ شو یعنی قاعده لومړی دویم او دریم ټولګي پوری نو د هغه حکومت 15 تمام شو د هغه وخت و دا کار نور مخته تللی نو متاسفانه هغه کار پر مخ لاړ نه د دې مختلف وجوهات کېدای شو چونکه سیاسی خلق په سیاست کې د پارلمان د لارې قانون سازی کوي او بیا د تعلیم سره تړلي خلک ټیکنیکلی یا تعلیمی یا پروفیشنل سپورټ ورکوي. نو د یوې ژبې د پاس راتلو اگر چې د دې سره اتفاق نه لرم چې دا پاس راغلی دی بالکل نه دی راغلی د پاس راوړل کېدو وجه دا ده چې د دې چونکې هغه بھرپور هغه ونه سلو چې د شا د خوا د دې ایډوکیسي سوی وای او دا خلک به په دې قایله کړي وای. په بهر حال تر دریم ټولګي پورې د دې صوبې په پنځه ژبو کې یعنی پښتو، بلوچي، بروئي، سندي او آزارګي کې کتابونه چاپ شو، استادانو ته ټریننګونه او تربیه ورکول شوې او د هغه بعد بیا دا کار درېدل شوی دی او مخ ته نه دی وړل شوی چې ډېره د پرمختګ او افسوس خبره ده.
سمزه تاسو سره به نور هم خبرې کوم. ما په پیښور کې مفکوري په نوم باندې وغیر سرکاري اداره ده، دوی یو هنري سکول هم لري د ماشومانو دپاره، د رڼا بڼ په نوم باندې یوه پښتو مجله هم لري، دا شان د پښتو کتابونه هم چاپوي او پلوري، نور هم داسې ډېر کلتوري پروګرامونه ترسره کوي. د هغې له مشر حیات روغانی نه مې پوښتلی دی چې مفکوره هلته په خیبر پښتونخوا کې کوم کوم کارونه کوي.
مفکوره یو څېړنیز پراختیایي مرکز دی، دا د پښتو تر څنګ د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره غواړي هلې ځلې وکړي. په دې لړ کې دا مکالمه کوي او دغه شانتې کې د رڼا بڼ په نامه باندې د ماشومانو لپاره یو میاشتنی رساله چلوي چې هغه په بنسټیزه توګه باندې د پښتو مجله ده، واغې کې د نورو ژبو الف بیت هم ښودل کېږي او موږ په راتلونکي کې دا هڅه ده چې د دې پراختیا زیاته وکړو، د دې داسې بلې ورژن راولو چې هغه کې د دې خورې نورو ژبې هم راوستلې شوي. د دې تر څنګ موږ کوم کتابونه خپرو د مفکورې نه، د هغې د املا، د هغې دننه د پښتو تورو د شتون یو ډېر په ساینسي طریقه باندې موږ د هغې څارنه کوو. هر هغه کتاب چې هغه د ژبې په دغه کې په معنوي حوالې سره او د تخلیق په حوالې سره، د جمالیاتو په حوالې سره موږ دا وګڼو چې دا ټولنې له څخېګڼه کوي، موږ هغه خپرو، هر یو کتاب نه خپرو. د دې درسنګ موږ دلته کې د انځورګرۍ لاسونه اخلو، درسونه کوو، د موسیقي درسونه کېږي، د دې تیر نومبر نه په باقاعدګۍ سره روان دي. نو هغه هم یو هڅه ده چې اصل کې ژبه چې کوم ده نو هغه مرکز دی، د آرټ او د کلچر مرکز دی. نو زمونږ زیات بنیادی نقطه چې کوم ده نو هغه په ژبه باندې ده. موږ دا چغې وکړو چې د ژبې نه بهر هیڅ هم نشته او ژبه یوازې د خبرو اترو یو ذریعه نه ده. ژبه د واک، د اختیار، د اقتدار ټول کینیټکس، ټول حرکیات هم د ژبې سره تړلي وي او ځکه غاصب ریاستونه د مورنو ژبو سره تربګني کوي، د میرنی مور دغه ورسره کوي، تعامل ورسره کوي او هڅه کوي چې مورنی ژبې د مزه نه یوسي.
ډیر مننه د حیات روغانې وو. دوی په پیښور کې د مفکوره په نوم باندې یو اداره لري. نصر الله جان صاحب، تاسو ته براشم، زمونږ په ټولنه کې کوم ګورو داسې غیر سرکاري ادارې یا داسې کارونو ته موږ څومره ضرورت لرو چې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوي؟
مننه. دا څنګه د مخکې مونږ دا ویلو چې لکه د مفکورې په ډول داسې نورې ادارې چې لکه نیم ادارتي دغه پښتو ټیکس بک بورډ او دغسې لکه بیا شخصي کمی ټولنې دي ځنې او یا په فرض کړه زمونږ په پښتونخوا کې په د کوټه کې د پښتو اکیډمي چې دا هم لکه یو غیر دولتي ټولنې شکل کې راغلی ده. او غرض دا چې یعنی مونږه کداشي قسم تخلک چې پټو د ټولنې لپاره یا ولس په خپل راپورته شي او هغه د ژبې د پالنې د لپاره، د ژبې د ودې د لپاره، د ژبې د پراختیا د لپاره په ولس کې غږ راپورته. څو پرې چې په ولس کې بیداری نه وی راغلی، ولس د خپل ژبې سره مینه نه یو خدلې او ولس خپل ژبې ته خدمت د ریاست په مقابل کې لومړیتوب دوی اختیار کړي، لکه ولس په سنجیده تور باندې ژبه ته متوجه کیږي، دوی به غوښتنه کوي. ریاست کدا کولای په بیا به د مشرقي پاکستان یوازینی د ژبې په بنیاد باندې مسله را پیښه شوه. اوس وخت کې لکه ضرورت دا دی چې په پښتونخوا کې یا په کوټه کې هر چېرته چې کار دولتي ټولنې دي یا غیر دولتي ټولنې دي هغه د پښتو ژبې لپاره کم ممکن خدمات چې کېدلی شي هغه ته دوی متوجه شي او دغه لیکوالان یا د دې ټولنې کم خوندان چې دي چې هغه د قلم خوندان دي هغوی کولی شي چې ولس ته لاره پیدا کړي. لکه مثلا موږ سره مثال د دې مخکې د کوټې پښتو اکیډمي ده، بیا ورپسې مفکوره ده، دا دوه غیر دولتي ټولنې چې دي دوی د پښتو خدمت ته په تر ډېره حده د سرکاري دولتي ادارو په سیالۍ باندې نږدې نږدې کارونه کوي. خو په دې کې یو دا دغه دی چې لکه بیا یو ربط د دوی ترمنځه پکار دی، د دې خلکو ترمنځه چې کچېرې هره اداره هره ټولنه په ځانځاني طور باندې روانه شي بیا به مشکلات ډېر راځي. لکه مثلا مونږ چې اوس دلته په پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې او ادب دپاره چې کم کارونه کېږي دلته په سکولونو کې تر پنځم جماعته پورې خو لازمي دا چې ده او تر دولسم پورې لکه تیر 2014 کې د نېشنل عوامي پارټي او د پیپلز ګوند مشترکه حکومت چې هغوی یو بل پاس کړ چې د اول نه تر دولسم پورې به لازمي وي. داسې بیا لکه په دې لحاظ باندې زمونږ په غا کې بیا د بی ایس په سطح باندې کارونه شروع شول. لکه تقریبا په 25 کالجونو کې به د بی ایس پروګرامونو کې پښتو شروع ده. ښه په ګڼ تعداد سره الکان راشي، په لوی کثرت سره په هغې کې 40 کسان اخیستل وي، ځینې ځایونو کې 200 همداسې الکان هم راشي خو دوی سره ځای نه وي. بیا په ماسټري کې چې وګوري په 56 پوهنتونونو کې ماسټري یا بیا په سیم فیلډ پی ایچ ډی په سطح باندې دلته کار شروع دی. نو دا لکه هغه بیداری ده چې د ولس لخوا شوې ده او دغه ولس بیا په دولت باندې په خپل چې کم څوک فارغ شي فشار اچوي چې یعنی دوی ته اوس ځای پیدا شي، د مارکیټ ژبه هم جوړ شي او دوی په سکولونو کالجونو یا په بار بل ځای کې هغه پښتو د پاره کم ممکنه پنګه یا د هغوی کم غوښتنه چې ده یا حق چې د پښتو همدغه خلک بیا هلته په خپل مبارزه کوي، که هغه په سکولونو کې دي که په کالجونو کې دي که په یونیورسټیو کې دي. لکه اوس وخت چې ګوري په کال کې تقریبا 150 کسان پر جنکیو د الکانو په پښتونخوا کې د هغوی لکه د پبلک سرویس کمیشن د 17 یا د 18 یا د پاوشا یا ځینې کله کله د اسسټنټ پروفیسر وغیرہ دا چې سره ګډ کې 150 الکانو نجونو دا په کال 150 کال کې دا پښتون راوځي. په پاپ شپږ وو په کال کې د پښتو سازان پیدا کېدل، هغه ته به هم پښتو نه په سکولونو کې یا په کالجونو کې. بهرحال په دې تور باندې که زمونږ لکه د مفکوره چې لګیا ده یا د کوټې چې کم د ډېر وخت نه د 1900 نه را په دې فل لګیا ده، داسې که نورې ټولنې وي بیا بالخصوص زمونږ اوس کمې چې زمشوي قبایلي زلي دي الفه بیا د دې شیانو ډېر فقدان دي. هغه ځوانان یو خو د مایګریشن یا د متاثر شوي چې دي، څوک ټانک ته څوک دی خان ته څوک بنو ته څوک پیښور ته څوک بل ځای ته، لکه دوی هغه علاقې خلک د تعلیم په لحاظ سره چې کوم د دوی سکول سیستم دی که څه هم هلته سل په سله آبادي پښتو ویونکي دي، خو د دوی په نصاب کې بیا مونږ دا ویو چې هغوی ته زیات ضرورت دی چې دا ټول مواد چونکه دوی له اردو سره بلد دي نه انګلیش سره بلد دي نه نورو سره، دولتي سطح باندې دا فشار یا دا زور یا دا کار کول پکار دي چې دوی ته خو کم از کم په هر طور څه ممکن چې کېدلی شي د دوی تعلیم دی په پښتو کړل شي، ورته ځکه چې هلته حالات برابر دي، هغوی له پښتو نه علاوه نورو ژبو کې ډېر کم پوهه لري. بیا پسې وروستۍ خبره دا چې یعنی کچیر مونږ دا ویو چې یو مضمون په تور باندې لکه شوکت ترین خبره وکړه چې هلته د دریم جماعت پورې مونږ سره د پنځم او شپږم جماعت هم کتاب تیار دی او صاحب هم شروع شي د شپږ پنځه هفته پس. خو زمونږ مطالبه دا ده، زمونږ غوښتنه دا ده چې یو مضمون دې لازمی نه راکوي، یو مضمون کار نه چلیږي، مونږ ته دې دا یو مضمون ختم کړي. د دې په ځای باندې دا چې کوم اسلامیات پاکستان سړي دا اسلامیات لازمی دی، اسلامیات اختیاري دی، جغرافیا دا، تاریخ دی یا نور کوم کتابونه دي، تر پنځم پورې دا ټول نصاب ته پښتو کی او اردو او انګلیش تر سره واچوي، ا دې یو لازمی مضمون کی پښتو دې یو لازمی مضمون نه اچوي. دا چې د پښتونخوا په سیمه کې چې نورې کمی ژبې دي لکه هندکو دا سرایکی دا یا نورې چې یعنی مونږ اتیا درې اتیا فیصده په پښتونخوا کې او سرایکی دا هندکو سره اته یا اووه پرسنټه یا سرایکی درې څلور پرسنټه د دوی په ضلعو کې چې کم سکولونو کې د دوی علاقان ډېر وي هلته دوی ته سرایکی واچوي او زمونږ پښتو دی ورسره یو لازمي مضمون کی یعنی که فرض کا کوهستان کې په چترال کې او یا پېښور ښار کې یو دوه سکولونو کې چې هندکي سپیکر زیات دي نو هغوی سره دې زمونږ پښتو یو مضمون لازمي کړ شي او دوی ته د هندکو جوړه کړ شي په هغې کې.
سمه ده، بالکل. تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه. او ولی محمد صاحب، د ځوان کول باره کې یو تپوس لرم. دا سوشل میډیا چې دی دا ځوان کول ډېره زیاته استعمالوي، نو دوی څنګه کولی شي، ستاسو خو به د خپلو شاګردانو سره رابطه راځي هر ورځ، څنګه کولی شي چې دا سوشل میډیا د خپلې ژبې د ودې لپاره استعمال کړي، یا د دې نه استفاده یا داسې ګټه ترلاسه کړي چې پښتو هم زده کړي او نور خلکو ته هم وروښایي؟
اصل کې مسله دا ده چې یو ډېر وی تاریخي تسلسل وچلېدو، د هغې په نتیجه کې پښتانه بچیان، ماشومان، ځوانان چې کوم د پښتو ژبې نه ډېر لرې پاتې شو. نن خو المیه دا ده چې پښتو چې کوم نو نوې الک یا ماشوم چې کوم نو پښتو لوستل هم نشي، پښتو چې کوم نو لیکل هم نشي. لکه کچې موږ وګورو په دا چې وزیر صاحب خبرې کولې، زما خیال چې کوم نو لاړلو د اردو طرف ته، په اردو کې چې کوم نو د 1800 کې څنګه فورت ویلیم کالج جوړ شو، بیا چې څنګه د سر سید په دور کې ساينټیفیک سوسایټي، بیا انجمن پنجاب، بیا دا غینه پس مجلس ترقی ادب، جامعه عثماني، اساسي اردو اکیډمي، اکیډمي ادبیات، مقتدره قومي زبان، قومي کونسل برای فروغ اردو، اداره فروغ قومي زبان، اردو لوت بورډ کراچی، اردو ساينس بورډ، انجمن ترقی اردو، اقبال اکیڈمی، غالب اکیڈمی، د شخصیت په نوم باندې چې څنګه اکیڈمی جوړې شوې په اردو کې، او دا شانتی په بری صغیر کې چې څنګه په ټولو یونیورسيټو کې یا بشتر یونیورسيټو کې چې څنګه د اردو لکه څنګه موجود دی، او دا غي برکت دا دی چې اردو چې څنګه پښتنو ته ورسېدا، ریاستي سرپرستی ورته چې څنګه حاصله وا، کتابونه چې څنګه راغله او لستې شو، ماشومان چې څنګه په اردو زده کولو باندې او په ویلو باندې چې څنګه مجبور کړی شو. لکه نن هو صورتحال دا دی چې په یو پرایویټ ادارې کې یو ماشوم په پښتو کې خبره کوي، نو جرمانه کیږي. نو په داسې صورتحال کې به موږ چې څنګه یو ماشوم څنګه په دې باندې مجبور کړو، یا څنګه به موږ دې طرف ته راولو چې را تاسو پښتو لیکي او پښتو وایي او پښتو لولي؟ نو ډېر زیات چې څنګه خراب صورتحال لې. په هر حال موږ چې څنګه په ذاتی او شخصي توګه باندې چې څنګه موږ کوششونه کولی شو چې
یو تپوس دې سره بل کوم. تاسو څه وینئ چې آیا لکه دا موږ وینو کنه ډېر ځوانان چې دوی اوس پښتو اکثر میسیجونه یا دا شان په پښتو کې کوي، ډېر هلکان او جنکۍ چې دي هغوی دا د پښتو موسیقي چې دا د خپلو شاعرانو د اتلانو باره کې خبرې کوي، روایتي کلتوري جامع اچوي په مختلفو پروګرامونو کې، یو بدلون سوي نه؟
بدلون خو په دې 13 سکلونو کې ډېر زیات راغلی دی، ډېر حد پورې راغلی دی، خو هغه هم په اولسي سطح باندې راغلی دی. لکه پښتانه یو داسې قوم دی چې دې سره چې کومه واک او اختیار نشته دی، نو دا غي نتیجه دا ده چې لکه هغه فضا چې مونږه په هغه فضا کې چې اداري جوړول شي، اداري چونکې مونږ سره شته دي نه واکو اختیار شته دي نه، نو مونږ چې کومه د پښتو لپاره هغه ماحول په منظم انداز کې نشي جوړولی چې پښتانه ماشومان، الکان، جنکې چې کومه هغه د پښتو طرف ته هغه شانتي مونږ چې کومه راوولو. نو په ولسی، په ذاتی سطح باندې، په شخصي توګه باندې مونږ دا وینو چې 1300 کال کې چې کومه مختلف تحریکونه چې کومه شروع شو، ځوانان چې کومه بیدار شو، د قام احساس، د ژبې احساس، دا چې کومه ورته ډیر زیات شو، نو په ولسی سطح باندې چې کومه یو بدلون خو راغلی دی. خو چونکې پښتون قام چې کومه یو محکوم قام ورته وایو چې وسو اختیار او اقتدار نه لري، نو په هغه حالاتو کې چې کومه بیا مونږه ماشومان چې کومه په شخصي او ذاتی توګه باندې چې کومه مونږ دې طرف ته دغه کولی شو، نو په سوشل میډیا باندې څلک ډېر دغه ښکاری. خو هم زیاتره چې کومه نو لکه اردو، انګریزي، دا ژبه چې کومه چلیږي.
سمه ده ډیره مننه تاسو موږ سره اوسئ. دا پروګرام چې د کرخې په غاړه نومیږي نن پکې مونږ د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې باره کې بحث کوو. زو یوې سندرې ته سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو موږ سره شوکت ترین صاحب هم وو خداغوی د ټلیفون لاین کټ شوی. کوشش کوو چې دوی بیا موږ سره راشي. نصر الله جان صاحب تاسو ته راشم. یو ژبه هله هم ترقی کولی شي کنه کله چې هغه د معاش د روزګار ذریعه وي. پښتو به څنګه موږ دغه لیول ته ورسو؟
دا هو بنیادی کیسه ده چې ژبه یوازې په خدمت هم مخې ته نزي څو پوری چې هغه د مارکیټ سره تړل شوی نه وي. هر هغه لیکوال چې کدی په خدمتي تور باندې یا په ولسی جذبه باندې یا په قومي جذبه باندې لیک کوي نو دا هغه اطلاق اول په ولس بیا په مارکیټ سره تړل پکار دي. کله چې دا هغه ژبه د معاش یعنی یوازې دا نه چې هغه شعر او نثر تحقیق او تنقید ولیکي بلکه هغه له ساينس د کامرس د بینکینګ انډستری د آفیس د عدالتونو جوډیشری ترانسپورټ میډیسن جنګ دا څومره شوباجات چې دي دا به اعلی ترقی کوي. مثلا اوس مونږ چې یا د ټکنالوژي چې اوس کومه جدیده چې راغلی ده په دې سافټویر کې ته پښتو چې کومه ژبه ورچول استعمالیږي دې کې که تاسو وګورئ لکه په دې ټکنالوژي کې یا په دې سافټویر کې چې کوم پښتانه لکان لګیا دي هغه ځان ته چې کوم څومره څه معاش پیدا کوي یا د آمدن ذریعه جوړوي نو هم د پښتو د لارې کارونه کوي. دویم دا چې لکه مثلا مونږ که هر څومره په ژبه عام کړو خو هغه چې څو پورې د ساینس او د ټکنالوژي یا دا نور کوم لوازمات چې دي یا صنعت وغیره هغې ته نه کې داخله نو ستا سره ژبه ورو ورو ختمیږي. تا ته د لکه د یو د انجینیرینګ کوم ټرمینالوژي چې دي اصطلاحات یا د میډیسن یا د ترانسپورټ یا نور یا نور یا نور دغه ستا ټکیو ذخیره چې ده هغه خوري هغه در نه نوځي. نو دې کې به ستا ژبه لکه اوس مثلا مونږ اردو چې ګورو یا نور ژبې یا پښتو چې ګورو په دې لیول کې په دې باندې لوی غلبه د انګلیش د اصطلاحاتو د هغوی د لغاتو د کم څه د دوی د مارکیټ کم شیان چې دي د هغې د لارې در نه وځي. یو دویم مونږ بیا په داخل کې دلته څومره پروډکټ چې تیاریږي څومره مصنوعات چې تیاریږي هر شی وړوکی نه وړوکی هغې باندې د اردو لیبل لګېدلی وي هغه مونږ په اردو کې په پوهېږو په کور کې په بهر په مارکیټ کې هغه په پښتو کې مونږ نه څوکې د هغې دپاره لغت جوړ کړی وي نه داسې هغې دپاره اصطلاح وضع شوي یعنی ټرمینالوژي استعمال نه وي. نو لازمه ده چې ستا ژبه د ورکېدو سره مخامخ کېږي چې هغه د معاش ژبه نه ده. کله چې هغه د معاش د کاروبار د صنعت د وغیره وغیره چې مونږ یاد کړو دې ته ورګډه شي نو ستا ژبه مخکې روانه شي او که چیرې دا ژبه په دفاعي حالت کې وي هم بیا هم دغه د اني ټایم دا زوال ته مخامخ کېدی شي ځکه چې په دفاع کې ته ډېر نه شي ټینګېدلی ته به لازم قدم مخکې اخلي چې مخکې قدم اخلي خو ته به نورو ژبو ته نورو مختلف حادثاتو واقعاتو سره به مخامخ کېږي یعنی د هغې ژبې نه به د هغې چاپېریال نه به مخکې چاپېریال ته چې داخلي کې د هغې نه به یو مواد را اخلي. نو دلته تا سره خپل کم څه مواد خپل داسې میکانیزم نه وي چې د هغې په بنیاد باندې ستا ژبه مخې ته روانه شي او خپل اوږی درنه وي او هغه هر څه لوازمات چې هغه په مارکیټ کې هم په کاروبار کې هم په دفترو کې هم او په نورو هر قسم کم یو تر کې هفته یا تر کې په زیر ژبې دپاره لازم دي هغه لوازمات پښتو ته ممکن کول په کار دي. نه صرف دا چې مونږ لکه تاسو ته وګورئ هر پروګرام چې کوو به چې بس په آخر کې مشاعره وشوه او دعا وشوه په دې باندې مونږ راګرځو. نو په مشاعرو باندې په دې یوازې تش په افسانو په ناول باندې ژبې ترقي نه کوي. البته دا به وي چې پلانې هم ژبه ده که چیرې د ژبې ته په صحیح معنو سره ترقي غواړې نو په هغې کې به تحقیق کوي او تحقیق به په ساینسي بنیادونو کوي او د ساینس د ټکنالوژي د صنعت وغیره دې میدانونو ته به متوجه کېږي د هغوی ټرمینالوژي به راوړي هغوی کارونه به کوي او خپله لغت سازۍ ته به ځان تېروي چې یعنی هر فیلډ مطالعه چې ستا لغات دي هغه ورته را ژوندي کړي چې کوم ستا سره موجود دي هغه به ژوندي کوي او نور به ورته پیدا کوي او خپل خلکو ته به علمي شعور ورکوي چې خپل خلک ته خلک ژبه ورته وړیا کې ژبه ورته اسانه کې او هغوی ته ورسوي او په دې وپوهېږي چې کومه لاره زمونږ د ساینس او د ټکنالوژي او د ترقۍ ده او په هغې لاره ممکنه ده چې زمونږ لاره ژبه د معاش یا د خلکو یعنی کوم څه د ژوند لوازمات دي لکه اوس هر سړی په اردو کې لکه ولی محمد صاحب چې دی یا نور چې دوی کوم څه یاد کړل نو هغه د ریاست سرپرستی هم وه خو د ولس هم غفلت و چې د نورو ژبو خلکو ولس و هغوی هغه ډول غوښتنه نه وکړه لکه بنګالیانو سره خو د ولس سپورټ نه و خو غوښتنه یې وکړه هغوی ولس را بیدار شو نو ژبه یې وګټله کام یې وګټه وطن یې وګټه. دغسې زمونږ خلکو ته هم په ولسي کچه بیداری پکار ده چې دوی د خپلې ژبې نه صرف د ژبې بلکې د نورو ژبو سره د خپلوي د هغوی سره د مینې او د هغوی نه د کرکه نه کولو په بنیاد باندې د هغوی احترام په خپل ځای او هغوی ته خپل حق په خپله چې څومره یې کېږي هغه ورکول ممکن کول دي.
سمه ده، ډېره مننه. موږ سره پروفیسر ډاکټر نورالامین صاحب راغلی دي. نورالامین صاحب تاسو ستړي مشي وایې مونږ ډیر بحث وکړو. دا چې په ډیر مننه کوم ودان دا چې په سرکاري توګه باندې سوشي. خو تاسو نه مې تپوس تا دی چې په څنګه چې نصر الله جان صاحب خبره وکړه چې په ولسی کچه باندې کوم ریاست هاغومره وسایل نه راکوي، نو په کار دی چې په ولسی کچه باندې د پښتو د ودې لپاره کارونه وشي. نو داسې څه وینې په موجوده وخت کې؟
داسې ده کنه چې استاد محترم خو ډېرې بنیادی خبرې وکړې، او یو دوه خبرې داسې دي چې د ژبې ساينس یا د ژبې لپاره ساينسي قدمونه دا وي چې یو دا چې زده کړې دې په مورنۍ ژبه کې شي. نو چې کله زده کړې په مورنۍ ژبه کې شي، نو د ساينس او د یعنی نیچرل ساينس چې ورته وي طبعي علوم او عمراني علوم سوشل ساينس هغه بیا هغې ته اړولی شي، بیا ماهرین کېږي د ډاکټر صاحب په شان هغه هغې ته واړوي. دا یو ریاستی کار دی، د ریاست په لاس کې. دویمه خبره دا چې اول نه تر دولسمه دې مورانۍ ژبې لکه پنجابي، سندي، بلوچي، پښتو دا دې لازمی کړی شي. د اول نه تر دولسمه پورې لکه څنګه چې د ان پی په دور کې 2014 کې شو، نو هغې سره بیا چې ولدي استاد دی د معاشي خبره وکړه، نو په ژبې سره د معیشت تړلو یو دا طریقه هم ده. ګوره که تاسو وګورئ نو په پېښور کې چې څومره دکانداران دي، نو په سلو کې خبره چې مونږ دې تر لسم پورې سرکار موجود دي پښتو لبا تاسو پاړسم پاس یا بی ایس کړوي هغه کول ور کوي، او دا نوم ما خپل وز کړو نصاب سازه دوران کې ایس پی ٹی سی یا پښتو ټیچر څنګه ایس ایس پی چې شپارسم غیر ور کوي، نو بیا چې کله دا وی مخالق پښتو پندون کې پښوب څه کوي دا ته وتی چې دا چې لکه څنګه چې عربی خپل
نور لمی سر تاسو د आवाज لکټی کتا تاسو لک د خپل زې لک شان بدل کی کې دې شواز مزيات خشي.
نو زه خود بدلولو ما سره امکان نشته ځکه چې په گاډي کې نه اسو بهرال دا څه خوازم را خوازم په پلاس په زاینو کې چا کې واچو کنه.
ها ها خپل خبره کوي تاسو.
ها جی نو ما دا ویل چې په پښتو دا خو ته خوشبختۍ خبره ده چې په پښتو سندی کاروم ډیر خروان دی، د تحقیق پاواله باندې د سړنې پاواله اجبارې په کم کیږي. لکه په پاکستان کې تیر کال د پنجابۍ لس کتابونه چاپ شو، د سرایکې څلور پنځه کتابونه چاپ شو، د سندای شل هو د پښتو شپاړس سوه کتابونه چاپ شو. نو دا خو یو خبره ده چې شاعرانو دیبان هم لګیا دي او ادارو هم چې دینو کتابونه چاپ کول، او جبارې هم شوې ډېرې ښې، خصوصا د سقراط کتاب ترجمه شو، د افلاطون کتاب، د ارسطو کتاب چې کوم نماینده ناولونه دي د نړۍ. خو اوس دا چې څنګه ډاکټر صاحب وي چې کله ریاست دا پنځه غټې ژبې سینې سره ولګي، او دا وایي چې دا د دې ملک اړومبنۍ ژبې دي، دا د ملک کامی ژبې دي، دا ملک دا د ملک ښایست هم دی، غلام ده، او دې کې چې کوم دی نو دې د پاره پوهان کې نه یو هغه ته وایي چې تاسو سم دلاسا تر اتمه پورې پدې کې د دې ذریعہ تعلیم جوړولو د پاره پدې کې د فزکس کیمستری کتابونه ترجمه کړي، د نصاب داسې د پولیټیکل ساينس او د هیستری. نو کچاري دا کار وشي نو په لسه تکاله کې بدا چې به پنجابي، سندي، بلوچي دا بر دي جوګه شي چې دې کې تر اتمه پورې زکړی او خودل شي. نو چې کله اتمه پورې زکړی په ماشوم په دې جبه کې کوي خپل جبه کې، نو دای بده بولې شان هم خبر وي، دای بده خوشحال بابا هم خبر وي، د رحمان بابا نه د ریاست دازي موارده چې دا وګوري چې په جبه نو ورکول باندې ریاست ماتيږي، لکه بنگال چې څنګه سر ذکر وکړه په جبه ورکول باندې ریاست نه ماتيږي. نو سند له دوه وزیر اعظمان وجل خو بیا هم سند ورسره ده ځکه چې جبه ول ورکړي. نو د دې مطلب دا دی چې دا جبه د دې پاکستان خاص تو خپل دا دی وخت سلور او جبه په پاکستان کې دی، په دې کې په پښتونخوا کې ول جبه دی، او په دې کې د نیمې نه زیاتې آی سی یو کې دي، ځکه چې د لسو زرو نه کم کسان کوم ژبه وایي نو دا آی سی یو ته لاړ شي. پښتو خو د خیره د شپږو کروڑو خلکو ژبه ده، او ژبپوهان په دې یو خوله دي چې دا با په دې حالت کوم سره اوس وکال ژوندې پاتې کېدی شي. اوس څنګه چې سر خبره وکړه چې نړیوال کلی دی او ما با جدیدیت چې څه ته وایي یعنی د پوسټ ماډرنزم سره چې کوم ګلوبلایزیشن شروع دی د کلتور په حواله نو ځکه چې دی نو مسلې متحده د ژبو د نمانځلو د مورنو ژبو د نمانځلو د ثقافتونو د نمانځلو ورځې ځکه کوي چې هغې سره دا یاره ده چې لکه د مثال په توګه باندې پښتو کې چې دی نو هغه لغات په پښتو کې ختم شه زمونږ نوی کول په هغې نه پوهېږي چې کوم د یوې سره تړلی و دغه یوې چې وه د سارو باندې غویانو باندې چې کېده هغو بل سره چې تړلی و عرب سره چې تړلی و ځکه چې ټریکټر راغی ټوبیل راغی نو زمونږ په چاربیتو کې په متلو کې لکه اوس کما او ډاکټر صاحب ته څوک دا متل وکړي چې سرمانډې خو ما طرف ته راواړو نو زه به پوهېږم دی ځکه چې مونږ چغ لیدلی وی مونږ سرمانډ لیدلی وی چې سرمانډ کوم طرف ته به زمیندار کړو په هغه هغوی به زیات بوج ور واچېده او زما دا خیال دی چې د ریاست د ادازي مواري چې کلچر پریزرویشن یا لینگویج پریزرویشن لینگویج پروموشن او پروپیګیشن یعنی د کلچر وده کول وده د پاره خوندي کول د ژبو د وده د پاره کار کول او هغه لغات او هغه متلی د مثال په توګه باندې په کار دادا چې ټپی او متلی د اول نو اخلي تر دولسمې میاشتې کلندري چاپ کی کلتور څنګه کلچر ډیپارټمنټ او باقي کی ټپی ورکی او ټپو سره باقاعده مصوران انزورګران عکسونه جوړ کړي انزورونه لکه د مثال په توګه دا ټپه چې دا ګل پلاس درته ولاړ یا می ګل واخل یا رخصت راکړه مینه نو چې هم پښتو کې ټپو لیکي او پس پرلی کې یعنی اپریل د میاشتې یا مارچ د میاشتې کې چې بیا نو دا ټپو لیکي بیا ورسره انزور جوړ کړي چې پر لے راغه ګول ور کوي او بیا سره انګلیش کې ولي کې چې استند بیفور یو وذ ا فلاور ان مای هاند ایذر ټیک اٹ اور لیټ می گو دا سه چې دا و کې چې د ګذر هر بوټه دارو ده پر لګې دلی وی د پیغلو په لونه نو ګذر خو نشته کور په کور نه الکشوا نو ګذر اوم د کار ځای اوم د ښکار ځای یارانی به په کوم جوړې دي پښتنو ته پته مو چې جینې په کې وای چې ګذر ته زم ما په چې راشه ما په منګي کې پراته راوړې دي نه او دا څه کسرې وای چې ګذر اوران شي او تل دې یاد اوما دا له کې په ځړګي خو بیا گزر دمیان زلا سمر رومانٹک زیو کچھ کار پکے پاتے نشی روخ کار پکے منکی نو دا گزر تپا محفوظ شوا گزر با سر جوڑ شی انزور با جوڑ شی و سر با دا تپاو لکلے شی چی دا گزر ہر بوٹے دارو دے پر لگی دلی پیغلا با روانی راگی سالو با پا گلو بانے روانی و تا بلانی ولی کی چی ایوری پلانٹ اپ دا واتر ویل is like a medicine because it has touched the pancreas of a young virgin. نو دا طریقې وی چې دا ریاست اون کې چې به ځان سره سینو سره ولګي چې د بلې چا جبا به زو د ورکوم د خوشحال خان بابا او د رحمان بابا جبلا د مست توکلی جبلا د شاه بیٹای جبلا نو دا ځکه چې د پاکستان کې دا یو ګلدسته ده او دا جبې په دې کې ګلونه دي دا کلتورونه نو دنیا خو یې محسوسوي د دنیا یونیسکو خو ورته وایي خو دې نه خپل عین مني دا ریاست او نه د یونیسکو عین مني
او یو نورلمین صاحب یو مختصر جواب کرا کی د پښتو جرنالیزم ته په دې وخت کې څنګه ګوري لکه پښتون مجله چې کله جوړ شي و دا غي سبان د سل کال پورې کیږي نو کله مختصر جواب را کی چې د پښتو جرنالیزم یا پښتو شبکه خبر ورته
پښتو اخبارونه او رسالې دی وخت کې په ګڼ شمیر کې دوه اخبارونه دي نمائنده وحدت اخبار دی هیواد دی او نور بعضي اخبارونه چې کوم ډیمي اخبارونه دي د پښتو صفحې او باسي بزنس بنیاد باندې خو د پښتو مجلې شته پښتون مجله شته پاسون شته د سر دي د اکیډمۍ مجله شته خو تر څو پورې چې دوه خبرې نشي یو چې دی له اشتهارونه نیور کړی شي ریاستي اشتهارونه چې ځکه چې مجله چې ده کنه دا په سرکولیشن زیات په اشتهار چلیږي دویم چې دا جبه لازمی شوی نی چې زمونږ په پرایویټ سکولونو کې او په سرکاري سکولونو کې ماشومان دا جبه لازمی وای نه د ساينس طالب علم زده کوونکي او د آرټس دواړه نو چې دای وای نو دای به لسته شي نو بیا به دا مجلې ولس او بیا دا چې دا مجلې هم مثلا یو مجله موږ ادیبان شاعرانو باسو نو لکه څنګه چې سر خبرو کړو د ادیبانو شاعرانو لپاره په کار ده چې بیا په دې کې ولسی مجلې شروع شي د صحافتي نقطه نظر سره چې هغه کې په سیاسي حالات هم آزاد تفسیری وي د زمونږ چې کوم اتلان دي زمونږ چې کوم هیروګان دي یعنی په هند په هندستان کې پښتانه اداکاران دي چې دا غي مرکې پکې راشي چې داسې یو سالوي چې هغه صرف د شاعری او د ادب لپاره نه، د زنانو په کله څنګه وي، د ماشومانو په کې وي، او د دې سره سره چې کوم دی چې حکومت یې سرپرستی کوي، ځکه چې مجله ګوره، په مجله یو مجله چې څومره خرچ کیږي نو هغې له سل روپۍ قیمت کېږدي، نو محصلو به هغه خوري. مجله به پای په اشتهار چې یو اشتهار والا حکومت میاشتنۍ مجله له دوه اشتهار ورکړي د څلورو پنځو روپو، نو بس هغه مجله چې ده نو هغه پې پای.
بالکل، تاسو ډیره ښایسته خبره وکړه او ډیره مننه اوریدونکو د کرخې په غاړه پروګرام وخت په دې ځای پای ته رسیږي. زه د خپلو ټولو درنو میلمنو نه د پښتو اکیډمۍ د پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر، دا شان د کوټې د پښتو اکیډمۍ د شوکت ترین، د پېښور پوهنتون د اردو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ولی محمد، د مفکوری د مشر حیات روغانی، او د اسلامیه کالج نه زموږ د استاد او سړنکار پروفیسر نورالامین صاحب، ډیره مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره برخه واخیسته. تاسو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
شوم سر دیش یا نبزنا سوشوم سر دیش یا نبزنا لکلو گیچی شو سر لپختانا سنگا یو زیشل پختانا پختانا لکلو گیچی شو سر لپختانا سنگا یو زیشل
پختانا. تاسو مشال رادیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.